په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. ز شاین بنيري ما د مشال لیډو په دا یو ساته خبري غړې کې درته هر کلی و. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه نړۍ نه راپورونه او تفسیر لرو. په ډومبه د اسرائیل مومن نه د دې وخت خبرونه
سړی مشر امید مهم خبرونه لنډیز. پاکستان وایي له افغانستان سره پر ډیورن کرخه د ازغن تار لګول له ترګری سره د مبارزې او امنیت لپاره ضروری دي. د پاکستان بهرنیو وزارت د بلوچستان په پنجګور کې د ایرانی ډرون الوتکې د راغورځولو پخلی کړی او اروپایي ټولنې د دې هرکلی وکړ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به نن د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. او زه خبرونو تفصیل. پاکستان وایي افغانستان سره پر ډیورن کرخه د ازغن تار لګول له ترګری سره د مبارزې او امنیت لپاره ضروری دي. د پاکستان د مرستو وزارت ویاند نفیس زکریا پرون مشالېډو ویل چې کابل او اسلام آباد دواړو پر دې موافقه کړې چې ترګری د دواړو شریک مسله ده او یو بل سره په ملاتړ باندې د مخه نیسي.
دواړو ملکونو په دې اتفاق کړی و چې دا د دواړو ملکونو مشترکه چیلنج دی او دا به د یو بل په مرستې کول وي او په پولی د ازغن تار لګول هم زمونږ په حفاظتي تدبیرونو کې دي.
یادې وی چې پاکستان فوز د نهې په ورځ ویلي وو چې د امنیت ښه کول لپاره به ډېر زر له افغانستان سره پر پوله ازغن تار لګول پیل کړي. خو د افغانستان د قبایلو او سرحدونو د چارو سرپرست وزیر غفور لیوال تېر ورځ مشالېډو ته ویل چې افغان حکومت د پاکستان دا ګام نه مني. د پاکستان بهرنیو وزارت د بلوچستان په پنجګور کې د ایرانی ډرون الوتکې د راغورځولو پخلی کړی. د بهرنیو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې د پاکستان هوایي ځواک دغه ډرون هغه مهال ویش چې څه وخت یې د پاکستان دننه له دریو نه تر څلور کیلومتره پورې الوت کاوه. د پاکستان بهرنیو وزارت وایي چې په دې لړ کې یې له ایران سره د معلوماتو بدلون کړی او ورته یې ویلي دي چې دا الوتکه یې ځکه ویشتي چې نه خو پر دې کومه نښه وه او نه هم ورسره په دې لړ کې معلومات شریک شوي وو. داسې راپورونه دي چې دغه الوتکه د ګل په ورځ راغورځول شوې. یادې وي چې تېره میاشت ایران پاکستان ته خبرداری ورکړی وو که د سنی وسلوالو ډلو پر ضد عملیات یې ونه کړل نو د پاکستان دننه به د وسلوالو پټنځایونه په نښه کړي. تهران وایي چې د پاکستان له ځمکې وسلوال د دوی په هیواد کې بریدونه کوي. د خبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د ټویګنز یا کلونا وسلو پر خرڅولو بندیز لګولې. پرون د پیښور مرستیال کمشنر ثاقب رضا اسلم مشال ډو ثویل چې د قانونو یو سل څلور څلوېښتمې مادې له مخې دغه بندیز ځکه لګول شوی چې نقلي ټوپکې او تمانچې د ماشومانو په نفسیاتو بد اثرات غورځوي.
د پلاسټکو د ټوپکې تمانچې ماشومان سخت دریځې ته اړوي. ماشومان لا په کتابونو رنګونو او نورو خو شیانو باندې ساتیری پکار دی.
د پیښور مرستیال کمشنر زیاته کړه چې د بندیز لګولو وروسته یې د پیښور له یو شمېر دوکانونو غټه کلونه وسله ترلاسه کړې. خو دوکانداران وایي باید حکومت د دې وسلو په جوړولو بندیز ولګوي. مشال دو ته کوګستی اروپای ټولنې د افغانستان لپاره نوې ځانګړې استازي وټاکه. د چهار شنبې په ورځ په بروکسل کې د اروپای ټولنې د باندې تګلارې مشر فیډریکا موګیرنی اعلان وکړ چې بلجیمي ډیپلوماټ رولاند کو بیا په افغانستان کې د اروپای ټولنې ځانګړې استازي ټاکل شوی. موګیرنی په یو بیان کې ویل چې د اروپای ټولنې نوې استازي به په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات د هڅو ملاتړ وکړي. کو بیا په افریقا او آسیا کې د سولې پخلاینې په برخو کې اوږده تجربه لري. اروپای ټولنې د دې هرکلی وکړ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به نن د ولسي جرګې ولسوالۍ او شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د دغه انتخاباتو د نیټې د اعلانېدو خبره پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د یوناما مشر تادمی چې یاماموتو وکړه. د یاماموتو تر دې اعلان وروسته د اروپای ټولنې استازي د امنیت شورا غونډې ته وویل چې دا یو مثبت ګام دی چې اخیستل شوی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې ویلي وو چې د انتخاباتو لپاره د بودیجې ستونزه لري. د لوجستیکي امکاناتو نه موجودیت او ناامني اهم د لارې خنډ دي. د ملګرو ملتونو د اندازې له مخې د نړۍ آبادي چې سږ کال 6.4 بخنه غواړم د ملګرو ملتونو د اندازې له مخې د نړۍ آبادي چې سږ کال 1.6 اربه ده په 2050 کال کې به 9.8 اته اربع ته ورسیږي. ملګرو ملتونو پرون ویل چې د ممکنه زیاتېدونکې آبادۍ نیمایي برخه به د پاکستان، هندوستان او نورو هیوادونو وي. ملګرو ملتونو وایي پاکستان، هندوستان، نایجیریا، کانګو، ایتوپیا، امریکا او ځینو نورو هیوادونو کې آبادۍ مخ په زیاتېدو ده. د آبادۍ لحاظ سره دویم غټ هیواد هندوستان دی چې 1.3 اربع آبادی لري. په راتلونکو اوو کلونو کې به یې له چین آبادی زیاته شي. چین دا مهال د 1.4 اربع آبادۍ سره په لومړي نمبر دی. د امریکا ولسمشر د سعودي عرب د نوي ولیعهد د ټاکلو ورکی ریاست ورکړ او ټینګار یو کړ چې له سعودي عرب سره به اړیکې لا پسې ټینګې کړي. د سعودي عرب د خبري اجانس په وینا دغه هیواد بادشاه سلمان بن عبدالعزیز خپل زوی محمد بن سلمان د یو فرمان له مخې ولیعهد وټاکه. بادشاه سلمان د خپل وراره 55 کلن محمد بن نایف پر ځای خپل 10 کلن زوی محمد بن سلمان ولیعهد کړ. نوي ولیعهد ته د صدارت مستعلی هم سپارل شوی. د عراق دفاع وزارت وایي داعش په موسل کې یو تاریخي جومات نړولی دی. النوري جومات چې مناره یې ډیره لرغونې وه د چهارشنبې په ورځ په بمونو والوځول شو. دا جومات په 1122 کال کې جوړ شوی و. د دې جومات مناره چې د الهدبا په نوم مشهوره وه په لرغونو آثارو کې شمیرل شوې وه. او اخیری خبر د هاکی په لندن کې روان د هاکی نړیوال کپ د کوالیفاینګ مرحله په کوارټر فائنل کې نن پاکستان د اولمپیک چمپیون ارجنټاین سره لوبه کوي. پاکستان د نړیوال کپ ټورنمنت ته د وتو لپاره په کېدونکو میچونو کې 3 میچونه بایللي او د سکاټلند خلاف یې یوازې 1 میچ ګټلی. د سکاټلند او کینیډا ترمنځ د میچ برابرېدو له وجې پاکستان په خپل ګروپ کې 4 نمبر ته پورته شو او همدارنګه کوارټر فائنل ته ورسېد. او تر دې مهاله د مشال خبرونه او اوس هم د موسم حال او کرنسی وبای له محمد عمران اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ نوي پیسې اخیستل کیږي او 1.6 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.3 روپۍ اخیستل کیږي او 1.3 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28.5 روپۍ او 28.5 روپۍ. یو ریال په 28.95 روپۍ او 28 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.53 روپۍ اخیستل کیږي او 1.45 روپۍ خرڅول کیږي. په یو پاکستانی روپۍ 3.6 ایرانی ریال اخیستل کیږي او 3.8 ایرانی ریال خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال پر راتلونکو 3 گھنٹو کې به په پېښور، بنو او کوهاټ کې موسم ګرم او وچ وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 8.5 او کم نه کم 28 ڈگری سینٹی گریڈ وي. په بنو کې به زیات نه زیات یو کم 20 او کم نه کم 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ. او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 9.5 ڈگری سینٹی گریڈ او کم نه کم 2.5 ڈگری سینٹی گریڈ وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مو اورید. زموږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. پاکستان وایي د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د پاکستان افغانستان ترمنځ په پوله ازغن تار خوروي. خو د افغانستان د سرحدونو او قبایلي چارو وزیر وایي
هر ډول موانع جوړول د سیمې د ثبات سره کومه مرسته نه شي کولای، مګر د سیمې د خلکو د بیلتون او د حقوقو د پایمالېدو باعث وګرځي.
پاکستان د ایران د بی پایلټ الوتکې د راغورځولو د خبر پخلی کړی دی. د پېښور ډیپټي کمشنر په سیمه کې د ماشومانو د لوبو په ټوپکو تمانچو بندیز لګولې دی.
دیکھیں جی، بچوں کے لیے اچھے کھلونے بھی اویلیبل ہیں. یہ جو ٹائی گنز وغیرہ ہیں، یہ بچوں کو کے جو رجحانات ہیں ان پہ منفی اثرات ڈالتی ہیں، اس وجہ سے اس پہ پابندی لگائی گئی.
او دوران ویجاڑ سڑک باوجود پختونخوا د بلابل برخو نہ خلق کلام تا سیل روان دی.
التا پہ خبر کے بے انتہا گرمی دا گرمے پہ وجہ زمگا دلتا یخ علاقے ترالو جرا کلام کے برو جب خطے رشی او کلام دیر کھلے زی دے
نسیم انہوں نے ہمرا پورنو تبصرے لرو تر پائے دا مشال ریڈیو سروس. روزم ګډمبې موضوع ته د پاکستان پوز ویلې دي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر پولې د ازغن تار لګولو عمل پیل کړی دی چې مرامې د ترهګرې مخه نیول او پوله خوندي کول دي. افغان چارواکیو دا کار غندلی دی او ویلې دي چې د سره به د کرښې دواړو خواو ته د اوسیدونکو اولسونو ترمنځ فاصله نور هم ډېره شي. تفصیل د اسلام آباد رفت انجم راکوي.
د نه په مقام د پاکستان پوز د عام اړیکو څانګې یا ایس پی ایل لخوا جاری شوی د بیان تر مخه په اولنې پړاو کې به په باجوړ، مومند او خیبر ایجنسی کې تار لګولې شي او په داسې ځایونو کې به د ټولو مخکې دا خاردار تار لګولې کیږي چرته چې د مداخلت پیښې زیاتې رامخته کیږي. دویم پړاو کې به بلوچستان او نورې پاتوسیمو سره پر تړلي پوله به حفاظتي خاردار تار لګولې شي. دا ایس پی آر تر مخه پاکستان پوز به پاکستان افغانستان پولی پوزی چونه هم جوړوي چې مقصد یې د پولی سارن له لاخه کول دي. د پاکستان افغانستان ترمنځ پوله 300 زیات کیلومتر اوږدواله لري. دا کرخه په کال 1989 کې برتانوي واکمنو راخلي، افغان حکومت یې له پاکستان سره د خپل رسمي سرحد په توګه نه مني. د آی ایس پی آر تر مخه محفوظ پوله د دواړو هیوادونو په ګټه ده او امن او استحکام لپاره د پولو د انتظام همکاري هم ضروري ده. د پاکستان پوز دا بیان راتلو پس د افغانستان چارواکو د دې مخالفت کړی دی او ویلي دي چې پاکستان په ډیورنډ کرخه د داسې تاسیساتو حق نه لري. د افغانستان د سرحدونو او قبایلي چارو سرپرست وزیر عبدالغفور لیوال ازادي ریډیو ته وویل چې دا کار د سیمې د خلکو د بیلتون وجه جوړېدای شي او افغان حکومت د دا ډول اقداماتو مخالف دی.
د افغانستان له حکومت سره هیڅ ډول مشوره، هیڅ ډول پوښتنه او هیڅ ډول توافق په دې برخه کې وجود نه لري. اصلا د افغانستان حکومت په دې نظر دی چې د ډیورنډ پر کرښه پر فرضي کرښه باندې د هر ډول موانع جوړول د سیمې له ثبات سره کومه مرسته نه شي کولای، مګر دا چې د خلکو د سیمې د خلکو د بیلتون او د دې سیمې د خلکو د حقوقو د پایمالېدو باعث وګرځي.
خو د دې په جواب کې د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویا نفی زکریا مشال لیډیو ته وویل چې بارډر میکانیزم یا پوله د یو انتظام ته لاندې راوستل د پاکستان د ترهګرۍ مخنیوي تګلارې یو برخه ده. نوموړی وایي
دونو سایډ نه جو ہے اس بات کی آمادگی کا اظہار کیا تھا کہ
دوڑو ملکونو پدے اتفاق کڑے او چدا دوڑو ملکونو مشترکہ چیلنج دے او دا بد یو بل پمرست کول وی چکم د پلو د سنبالخت انتظام منگ کو نو دیر اڑ کے دا منگ ہمیش لویلی دی چدا زمنگ د طرح گرے مخنیوی د تگلاری ایو مهم برخه دا او پ پلی د ازغن تار لگول هم زمنگ تو حفاظتی تدبیرونو کی دی. منگ دوڑو ملکونو پ خپل منزی کومک کار کول غواړو.
واضح دیوی چه تیر کال 2018 جون میاشت کې د پاکستان لخوا په ترخم پولی د خاردار تار لګولو فیصله شوی و چې د هغوی وروسته په پوله د دواړو ملکونو ترمنځ شخړې رامخته شوې وې. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
رفت انجم راپور مو د اوریدونکو او د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې پاتې کیږو. پرون په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي محمود ثقل امنیت شورا څخه غوښتي چې د افغانستان له خاورې بهر د یاغیانو د پټنځایونو پر ضد ګامونه واخلي. په دې غونډه کې د پاکستان استازي ملیحه لودی هم برخه اخیستې وه. هغې وویل چې طالبانو د افغانستان ډېره خاوره نیولې ده او خپل مرکزونه هم په افغانستان دننه جوړ کړي دي. احمد شیبر نور تفصیلات راکوي.
په دې غونډه کې د امنیت شورا 15 غړي او د نړۍ د یو شمېر نورو هیوادو استازو برخه اخیستې وه. د اوس لپاره بولیویا د امنیت شورا مهالنۍ مشري کوي. په ملګرو ملتو کې د افغانستان استازي محمود ثقل د غونډې برخوالو ته وویل چې د افغانستان له پولو بهر دي د یاغیانو پناه ځایونه په نښه شي او د هغوی پر ضد هڅې وشي. په تیرو دوو کلونو کې موږ بیا بیا دا خبره کړې ده چې افغانستان دوی اندېښنې لري. لومړی په سیمه کې د یاغیانو پر ضد جدي اقدام او د هغوی د لوجستیکي ملاتړ مخنیوی، دوم له پولې پورې غاړه د تیریو مخنیوی، خو تر اوسه امنیت شورا په دې دوو برخو کې مناسب او جدي پریکړه نه ده کړې. د افغانستان استازي زیاته کړه چې د هیواد په څو سیمو کې د 14 طرحې په پاکستان کې جوړې شوې وي. محمود ثقل د مثال په ډول په کابل کې د خبرګولۍ د 11 منټه موټر بم حمله ته اشاره وکړه چې شاوخوا 1.5 کسان پکې ووشل شول. د وویل چې دا حمله د حقانی شبکې لخوا په پاکستان کې طرح شوې وه. خو بل لور ته په ملګرو ملتو کې د پاکستان استازي ملیحه لودی پر پاکستان لګیدلې تورونه رد کړل. دا وایي اوس د افغانستان د خاورې لویه برخه د افغان طالبانو تر واک لاندې ده. د هغوی پناه ځایونه هم د افغانستان دننه دي، نه د دغه هیواد بهر. زموږ د لوري د پاکستان پوځي عملیات وتوانېدل چې ټول ترورستان او یاغیان له افغانستان سره نږدې په قبایلي سیمو کې وځپي او بهر یې کړي. د امنیت شورا پرونۍ غونډه چې د سرمنشي انتونیو ګویترس په غوښتنه جوړه شوې وه، تر ډېره په افغانستان کې پر وروستیو بریدونو خبرې وشوې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي تادامي چې یاماموتو وویل چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د ګاونډیو هیوادو هڅې ډېرې ضروري دي. حکومت او طالبان باید په مستقیم ډول مخامخ خبرې وکړي تر څو سیاسي حل لاره پیدا شي. چې په دې برخه کې د سولې د عالي شورا د نوي مشر ټاکنه د پام وړ پرمختګ دی. که څه هم په پرونۍ غونډه کې په ملګرو ملتو کې د افغانستان ځانګړي استازي محمود ثقل وړاندیز وکړ چې د افغانستان له پولو بهر د یاغیانو پټنځایونه وځپل شي او طالبان د په تور لیست کې شامل شي، خو د امنیت شورا غړیو په دې برخه کې کومه پریکړه ونه کړه.
د پاکستان د بارونو چارو وزارت د بلوچستان په پنجګور کې د ویرانی ډرون د غورځولو د خبر پخلی کړی دی. د وزارت لخوا په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د پاکستان هوایی ځواک دا ډرون هغه وخت په نښه کړی چې د پاکستان حدونو ته راننوتی و. له اسلام آباد رابع اکرم خان نور تفصیل راکړي.
د پاکستان خارجه وزارت تصدیق کړی دی چې ایران سرنیستي په پنجګور ضلعه کې ایرانی ډرون غورځولی دی. د پاکستان خارجه وزارت د خبر پاڼې تر مخه چې د پاکستان هوایی ځواک دا ډرون هغه وخت په نښه کړو چې کله دغه ډرون الوتکه د پاکستان شاخوا 4 کیلومتره حدود کې راننوتې وه. د پاکستان خارجه وزارت بیان وایي چې ایران سره په دې لړ کې د معلوماتو تبادله کړې ده او ورته ویل شوي دي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو دا بې پایلټ الوتکه ځکه په نښه کړې چې په دې سنخه نه وه او نه د دې د الوت په اړه ورسره معلومات شریک شوی وو. دا بے پائلٹ ایرانی الوتکه د ګل پورس د پاکستان JF-17 جنگی الوتکی د بلوچستان په پنجګور ضلع کې راغورځولې وه. پاکستانی مطبوعات د امنیتي سرچینو په حواله وایي چې دا ډرون الوتکه د جوسې په مقصد د پاکستان سرحدي سیمې ته راننوتې وه. څو ورځې وړاندې هم په پنجګور ضلع کې د ایران لخوا ویشتل شوی په ماټر ګوله کې یو ولسی چارواکی وژل شوی وو. په دې وروستیو کې د ایران د خارجه وزیر اسلام آباد ته د دورې په موقع دواړو ملکونو اتفاق کړی وو چې پوره نور محفوظ جوړولو لپاره به اقدامات وچتوي او استخباراتي معلومات به هم شریکوي. 13 میاشت د ایران پوځ مشر د نه سرحدي پوځیانو د وژنې وروستو پاکستان خبرداره کړی وو که د سنی وسلوالو پر سختې کاروایی ونه کړه نو د پاکستان دننه به د وسلوالو پټنسیونه پنخه کوي. خو دې لړ کې پاکستان خپل احتجاج ریکارډ کړی وو او ویلي وو چې داسې بیان د رورولې د تعلقاتو پر ضد دی.
دا مشال ریډیو دا
د پیښور ضلع انتظامی په ښار کې د ماشومانو د لوبو په ټوپکو تمانچو بندیز لګولی او دکاندارانو ته ویلي چې دغه رقم وسلې نه خرڅوي. د پیښور ضلع ډیپټي کمشنر ثاقب رضا مشال ریډیو ته ویلي د اختر په موقع د امنیت ټینګ ساتلو لپاره په ښار کې یو سلور سلوختمه دفعه هم عملی کړی ده. نور حال د غلام غوث په راپور کې اورو.
د پیښور ضلع انتظامیه د ماشومانو د لوبو د ټوپکو تمانچو په خرڅولو د دپه یو سل سلور سلوېختمی لاندې بندیز لګولی دی. ډیپټي کمشنر ثاقب رضا اسلم وایي
بچو کے لیے اچھے کھلونے بھی اویلیبل ہیں، یہ جو ٹائی گنز وغیرہ
د ماشومانو نور د لوبو خ سامانونه هم شته. د پلاسٹکو د ټوپکې تمانچې ماشومان سخت دریزه تاړوي. په ټوله نړۍ کې د نفسیاتو پوهان په دې نظر دي چې د لوبو لپاره ټوپکې او تمانچې په ماشومانو بد اغېز کوي. ماشومان لا په کتابونو، رنگونو او نور خو شیانو باندې ساتیره پکار دي. د لوبو د تمانچو او ټوپکو د بد اغېز په وجه مو په دې بندیز لګولې ده.
یې بچو کو کې جو روزانات ہیں ان پہ منفی اثرات ڈالتی ہیں اس وجہ سے اس پہ پابندی لگائی گئی.
دا د پیښور د پیپل منډی بازار دے چرته شي د اختر په ورځو شپو کې د خپو د خودلو زی هم نوی. په دغه بازار کې د لوبو ټوپکی او تمانچې د پخوا راهسي خرسي. دغه دکانداران وایي د وسلو پر رنگ د لوبو سامانونه خرڅول ښه کار نه دی، خو په کار وه حکومت د بندیز د اختر د ورځو شپو نه ډیر وړاندې لګولی وي او هغه ځایونو کې دا بندیز عملي کړی وي چرته نه چې په لوی پیمانه دا شیان راځي.
دا ښه کار نه دی، ښه کار نه دی جی، خو لکن کم از کم د دې په ماته مخکې بقاعده پولیس به راتله موږ ته به وینا کوله چې دا شی تاسو بند کړئ، مه راغواړئ، موږ به بل مکمل بازار به بند نه پیرو. د دهشتګردۍ یو نښه ده کنه، موږ خو دې خبرې خلاف یو، دغه خو نیو ملګري خو نیو، او کم از کم لکه حکومت نه دا پکار دی چې ولې مثال په طور په دې باندې په کرونو روپیو ټیکسونه علی کړ، او په ډایپورټ باندې مته 2 اربونو روپیو ټیکس جمع کوي، ولې نه جمع کوي؟ هغه پکار دی چې دې بندي کنه، هغه ځای کې وته شاید موږ لمره کوي، دا لره کوي، ځای کوي، خبره ختم.
چې اختر ته 2 ورځې یا 3 ورځې پاتې شي نو دوی ویره لکه پابندي ده. په مخکې د دې نه یو قسم نه غږ کړی، نه کمشنر غږ کړی دی، نه تاڼې والا غږ کړی دی، نه کوم دی مارکیټ چې دی، نه بل داسې یو کس غږ کړی دی چې کوم لکه د دې حکومت وګړی دي. هغوی موږ سره یو قسمدار نه رابطه کړی ده، نه دغه کړی چې د سیز پابندي ده. خو چې کله 2 ورځې 3 ورځې پاتې شي بیا به دوی راشي، دوی به دکاندار بیا تنګوي، او دلته دکاندار ساسیت دی، ټول چې کوم دی د 2 لکھ یا 3 لکھ روپیو مال راوړي. نور مالونه خو چې کوم دی په لاهور باندې کانټینر دغه کېږي، په کراچۍ باندې کانټینر دغه کېږي، یو کانټینر 2-20 لاکھ روپۍ سیوالي د وسلې دغه کوم چې دا پلسټ کی وصله ده، د دې 2-20 لاکھ روپۍ سیوالي.
یو شمیر مدني فعالان هم په دې نظر دي چې د وسلو په رنګ د ماشومانو د دې لوبو د سامانونو لوجي د ماشومانو په نفسیاتو بد اغیز پریوزي او په کار د حکومت په دغه کاروبار باندې په مکمل توګه بندیز ولګوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان حکومت وایي په شمالي وزیرستان کې به ډېر زر د یو صنعتي سیمې یا انډسټریل سټیټ پر جوړولو لاس پورې کوي، خو بیا ځینې کارپوهان وایي چې د وزیرستان په ګډون قبایلي سیمو افغانستان کې د بدامنۍ حالات او د فاټا په اړه د اسلام آباد پالیسي دا ټول هغه څه دي چې له وجې په وزیرستان کې یاد انډسټریل سټیټ نشي بریالی کېدی. په دغه اړه باندې اسرارالم مومن نور حال راکوي.
د پاکستان حکومت وایي په شمالي وزیرستان کې د صنعتي علاقې یا انډسټریل سټیټ جوړولو لپاره یې شاوخوا 15,000 کنال ځمکه اخیستې او پر دې به په راتلونکو دوه میاشتو کې کار شروع کړي. خو د اقتصادي او کاروباري چارو پوه اکراموتی وایي د یوې صنعتي علاقې لپاره چې د سړکونو، بجلی، بنیادي تعمیراتي ډانچې او کوم ماحول ضرورت وي، نو هغه هر څه په وزیرستان کې نشته.
صنعتي زون د کامیابېدو امکانات چې دي هغه په دې اړه لري. درې سیزونه شته کنه. نمبر ایک چې هلته مارکیټ شته کنه، مقامی مارکیټ چې هغه سیزونه چې کملته جوړېږي هغه به استعمالوي. صفا ظاهره دا مارکیټ نشته، ولیکن التا خو ټول خلک چې دی هغه طرح غری زپل دی او التا کې بمونه خلاص شوی دی او پتنې شون شوی دی. دویم هغه لپاره ضروری چې دا هغه کې 10 جوړ شي هغه ډیر ارزان وي، یعنی التا ډیزل مفت وي تقریبا کارخانو ته، او التا کې ټیکس نه بالکل نه، نو بیا هم امکانات دی خو التا بس لیبر څنګه بوزه
همدارنګه څرګندونې له وزیرستان سره تعلق لرونکي لیکوال محسن داوړ اهم کوي او وایي چې دوی په سیمه کې اوس هم وسلوال شتون لري، ډرون بدونه کیږي او افغانستان کې هم حالات خراب دي. نو په داسې حالاتو کې د حکومت لخوا د صنعتي علاقې جوړولو اعلان یو ډرامه ده چې هدف یې نړۍ ته دا تاثر ورکول دي چې په وزیرستان کې اوس حالات ښه شوي. نوموړی وایي تر څو چې قبایلي سیمې د وسلوالو د تربیتګاه په توګه کارول کیږي او قبایلي سیمې په قومي بهیر کې نوي شامل کړل شوي، نو تر هغو هلته صنعتي علاقې، سپورټس ګراونډونه او میلې نشي فعالېدی.
چې د زر بیزه په پرشن نه پسم دلتا ډرون حمله کیږي لګیا دي، دلتا سرایزر وجل کیږي لګیا دي. نو تر څو چې دا پالیسی د پاکستان د ریاست نه واضح شوه چې په دې زمونږ د افغانستان سره تعلق په کم بو دي زده مخ په وړاندې تلل کېده، نو موږ په دې فاټا سره کوو. فلال خو د فاټا د مینسټریمینګ چې کوم خبره و هغه مغي بیرته واپس اخیستل، نو هغه باندې مغي فلال غلی شوی دي. زمونږ باغې نه پس په دې باندې بالکل پرمیر مې چې باقي د صنعتي زون چې کوم دی په دې کې زمونږ د ریاست سیریس دی.
خو له وزیرستان سره تعلق لرونکي ټولنیز فعال مامور جان دوړ بیا وایي په سیمه کې یې پوره امنیت دی او حکومت ورته ویلي دي چې په سیمه کې د ډیمونو جوړولو او د پاکستان چین اقتصادي کاریډور سره به د یادې صنعتي علاقې د بجلی او سړکونو ضرورت پورشی.
تاسو وګورئ چې کوم ځای کې هم انډستریال زون جوړیږي کنه، کا په کې پی کې دی، کا ګډون کې دی، کا نور په پاکستان په مختلف سیمه کې دی کنه، نو یو سی هم پورا ډیولپ نه وینو چې کله هم دلته دا کار په شروع شي. لکه اوس ځکه پیسې پیمنٹ شوی دی کنه، چې کوم 5,000 کنال مزکه ورته حکومت اخستې دی کنه، نو اوس چې څنګه په دې باندې عملی کار شروع شي نو دې سره به روډونه هم راشي، بجلی به هم راشي، ورسره ورسره به دا کارونه کمپلیټ کیږي.
د برسال کې دا چې د قبایلي چارو څنګه یا فاټا سیکرټریټ چارواکي وایي په راتلونکو دوه میاشتو کې به په امیرعلي کې د صنعتي علاقې په جوړولو کار پیل شي او د 2019 کال پورې به یې پوره کړي. له وزیرستان سره تعلق لرونکي د حکومتي ګوند غړي محمد نذیر تیر ورځ مشال ډوته وویل چې له دې صنعتي علاقې سره به د وزیرستان شاوخوا 25,000 خلک په روزګار شي او دلته کې به د کرومایټو او سیمټو فیکټریانې اهم ولګي.
سلام ومن راپور مورده اوس راځو خیبر پښتونخوا کې د تعلیم حل زلو ته د تحریک انصاف ګوند په مشرۍ د خیبر پښتونخوا حکومت په خپل دور حکومت کې تعلیم ته خاص پام کړی دی او د تعلیمي شرایط د لوړولو سره سره په سلګونو سکولونو ته بنیادي سهولتونه هم ورکړي دي. د تعلیم د ودې لپاره د حکومت سهلې زلې دي. د فرخنده اسدنۍ اورو.
د خیبر پختونخوا د تحریک انصاف ګوند حکومت په واک کې د راتلو سره په صوبه کې د تعلیم عام کولو خبره کړې وه او د دغې لپاره یې په صوبه کې تعلیمي ایمرجنسي اعلان کړه چې دا شان په صوبه کې زیات پام تعلیم ته ورکړي. خو د دغه صوبې تعلیمي کارپوهان وایي حکومت تعلیم ته پوره پام نه دی ورکړی. د باچا خان پوهنتون پخوانی وایس چانسلر فضل رحیم مروت وایي حکومت تعلیم ته هغسې توجه نه ده ورکړی څنګه چې په میډیا کې دعوه کوي.
چې آیا واقعي دغه شیونه چې د کوم دوی دا ولري دا واقعي په هغه امر کې راغلي دي کنه؟ ځکه چې دا شیونه چې کوم دوی تر اشتیارو ها د پورې خو تقریبا سومه میاشتې دوی نیمه نیمه پاڼه په هر یو اخبار کې دوی اردو مجلو او کې اخبارونو کې ورسپانو کې او انګریزي ورسپانو کې دا دعوه دغه شان ته چې په تاکي ته اشاره وکړه. خو شیونه بد منصوبې به دوی جوړه کړي او ځنه ځای به عملي کړې هم وي. داسې نه وایم چې نه به یې کړې تر په دې ځنه سکولونو کې کړي دي خو هغه تجربه هم داسې ډېره خوشګواره نه ده.
موجوده حکومت دا هم وایي دوی په بجټ کې د استادانو تنخواوې زیاتې کړې دي. دوی ته یې روزنه ورکړې ده او په سکولونو کې د استادانو د حاضرۍ د یقیني کولو لپاره یې د سهار یو نظام هم شروع کړی دی. خو استادان بیا وایي دوی د موجوده حکومت نه یو شمېر ګیلې لري. د بنو یو استاد ډاکټر محمد جمشید وایي
دا انصاف نه چې رقم دوی مونږ سره کوي. ته کمپنسېټری لونز په تیر یعنی په 2015 بجټ کې دوی کمپنسېټری لونز دغه چې بای د 16 او د 17 په منځ کې کم ډیفرنس دی دا به تاسو له موږ درکو. یعنی اوه نوټیفیکیشن اوس هو خو د بدقسمتۍ نه فاینانس او هغه دونه لوز نسه شوکي چې هغه کلیر نوټیفیکیشن اوس او ستاسو تر اوسه پورې د هغې یو روپۍ پیدا ملو نه شوله.
بلخوا د تعلیم په اړه د صوبایي اسمبلۍ د سټینډینګ کمیټې مشر محمد عارف وایي دوی په زرګونو سکولونو کې بنیادي سهولتونه ورکړل او د ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو کمپینونه یې وچلول.
ګورنمنت راتلو سره نمبر خو مونږ هغه ټایم کې هم دا بجټ چې کوم دی د تعلیم چې کوم بجټ او د مخکې په نسبت هغه مونږ ډبل کړو. بیا په هر بجټ کې مونږ د دې ته چې کوم دی دغه بجټ سیوا کړې دی خو پریکټیکلي چې کوم کارونه شوي دي هغه ډېر زیات زبده وایم په تاریخ کې په لومړي ځل باندې ایجوکیشن طرف ته کومه توجه ورکړې شوه او هغه دا دي خبر حکم د میسنگ فیسلٹیز حوالے سره په کے پی کے په دې سکولونو کې ٹیچر سے کم آلریڈی موجود دی دا وی مطابق مغی وی چې موږ ته دومره فاندنگ چې کوم دی دا چرته تاریخ کې نه شوی.
صوبای حکومت ادا هم باید وی په لورو پرتو سیمو کې تعلیم ته زیاته توجه ورکړي دا او دغه ته د تعلیمی پرمختګ لپاره یو شمیر پروګرامونه شروع کړي دي. خو ځینې پوهان بیا وایي د موجوده حکومت د تعلیمی ایمرجنسی اعلانولو باوجود لا هم په لکونو ماشومان د سکولونو نه بهر دي.
د خیبر جنسی تعلیم څنګ چارواکي وایي چې د ځایی او نړیوالو ادارو په مرسته باندې په باړه کې یو شمیر ړنګ سکولونه بیا ودان کړي دي. خو د سیمې خلک وایي چې په ډېرو سکولونو کې اوس هم اسانتیاوې نشته. فرحت شینواری نور تفصیل راکړي.
د خیبر جنسی د تعلیم محکمه وایي چې ځایی نه دولتي ادارو او نړیوالو امدادي ادارو ورسره مرسته پیل کړې ده او د خیبر جنسی په باړه کې یو شمېر وران شوي سرکاري سکولونه بیا رغوي او هلته یې د تعلیم د بیا بحالۍ لپاره کار پیل کړی دی. په دې هکله د خیبر جنسی د تعلیم محکمې مشر افیسر جدون خان وزیر مشال ریډیو ته وایي
په فلی ډیمیج کې زمونږ سره جی جی پی ډیر مرسته کړې ده. 116 کلونه خستی دي په کې 10 کلونه کمپلیټ دي مونږ ته هند ور کړی دي او په کې شپږ کمرې جوړې دي هر سکول کې وسره دو بے تنظیم وي او شپږ سکولونه پاتې دي عام کمپلیټ دي زمونږ ته دا روزنه باید به هغه مونږ ته هند ور کړي.
نموډي ویل چې په باډه کې په خزینه سکولونو کې د کومو جنکو حاضری 80% وي نو هغه ته به میاشتنی وظیفه هم ورکوي. او د باډه شاهد پردای وایي چې په باډه کې سکولونه آبادیږي خو هلته اوس هم پوره سہولتونه نشته.
ډیر ماشومان ډیر په تعداد سره سکولونو ته راغلل او داخل شول نو داسې چې لکه څومره وخت چې سکولونه غوښل بده کې بیا سکولونه وران شول نو لازم خبره چې سہولتونه ډیر سکولونو کې ډیر کم دي ځکه چې اکثر په ټینټ سکولونو کې لګیا دي هغه کې ګرمي وي یخنی وي ماشومانو ته هم تکلیف وي. فرنیچر هم ډیر سکولونو کې نشته. استادانو یا مالک مکان څنګه خپل اپنی مدد آپ کے تحت باندې سر نه سکه اکړه خو بیا هم کمی ډیر دي
د خیبر جنسی د تعلیم محکمه چارواکی وای چې د جګړو پوځي عملیاتو په وخت یوازې په باډه کې خواوشا درې نوي سرکاري سکولونه وسلوالو په بمونو الوزولي وو او د تعلیم لړۍ پکې ودرېدلې وه. خو اوس د تېر یو کال راهیسې پکې د امنیت وضع ښه شوې ده او د تعلیم حاصلولو لړۍ یې روانه کړې ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسی.
اور دن کو درنگ شیبیلا پا پختونخوا کی در غرمین دولستی میں بجی کی دن کی دی اسرار علم مومن نا دے وقت مهم خبر نا اور
پاکستان ویل افغانستان سرا پر ڈیورن کرخه د ازغن تھار لگول لتر گری سره د مبارزه او امنیت لپاره ضروری دی. د پاکستان د امنیت وزارت ویاند نفیس زکریا پر مشال ډو سول چې کابل او اسلام آباد دوانو پر دې اتفاق کړي بو چې تر گری د دوانو شریک مسله د ول یو بل سره په املا تھړ بر دی مخنیسی. د پاکستان د امنیت وزارت د بلوچستان په پنجګور کې د ایرانی ډرون الوتکې د رغورځولو پخلی کړی. د امنیت وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې د پاکستان هوایي ځواک دغه ډرون هغه مهال وویشت چې څه وخت یې د پاکستان دننه له درېو نه تر څلور کیلومتره پورې الوت کاوه. د خبر پختونخوا حکومت په بلوچستان د خبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د ټای ګنز یا کلونا وسلو پر خرڅولو بندیز لګولې. پرون د پېښور مرستیال کمشنر ثاقب رضا اسلم مشال ډو ته ویل چې د قانون یو سل څلور څلوېښتمې مادې لاندې یې دغه بندیز ځکه لګولې چې نقلي ټوپک او تماچې د ماشومانو په نفسیاتو بد اثرات غورځوي. اروپای ټولنې د دې هرکلی وکړ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به نن د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د دغو انتخاباتو د نیټې د اعلانېدو خبره پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د یوناما مشر تادمی چې یماموت وکړه. د ملګرو ملتونو د اندازې له مخې د نړۍ آبادي چې سږ کال و اشاریه شپږ اربه ده په 2050 کال کې به 9.8 اربه ته ورسیږي. ملګرو ملتونو پرون ویل چې د ممکنه زیاتېدونکې آبادۍ نیمایي برخه به د پاکستان، هندوستان او نورو هیوادونو وي.
مهم خبرونه واورئ. د سوردي اسلام آباد ته چرته چې رفت انجم ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او د هغې نه تاسو ته مهمې برخې وړاندې کوي.
جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لري چې پاکستان کې کله هم سره ترهګرې پیښه کیږي نو د هغې چرته نه چرته تړاو د افغانستان سره وي او اوس خود د داعش ډلې موجودګي هم په افغانستان کې ثبوتونه موجود دي. پاکستان نه تښتېدلې وسله وال هم په افغانستان کې پټ دي. د دواړو ملکونو ترمنځ 200 کیلومتره پر اوږده پوله آزاد تګ راتګ او موثره نظام نه کېدو له وجې افغانستان کې پټ سخت دریځ ترهګر د پاکستان سلامتۍ لپاره خطر ده. ادارې وایي چې بلخو افغان حکومت په خپل ملک کې بې ثباتۍ تور هم په پاکستان لګوي نو د دې صورتحال په شامنظر کې پاکستان همیشه دا غوښتنه کړې چې په دواړو ملکونو کې تلپاتې امن لپاره د پولیس سمبالښت نظام دې ښه وکړی شي خو د افغان حکومت د نه منلو له وجې دا معامله د ځنډ ښکار شوې. ادارې په وینا خو د پاکستان سلامتۍ یګیري کولو لپاره پاکستان په خپله افغانستان سره پر پوله ازغن تارونه لګول شروع کړي چې تر اوسه پورې پکې په 10 کیلومتره پورې ازغن تارونه لګول شوي او دا شنبه په مختلفو مرحلو کې د افغانستان سره پر تړلې پوله ازغن تارونه لګولی شي. ادارې زیاتوي چې محفوظه پوله د دواړو ملکونو په ګټه ده. په سیمه کې تلپاتې امن لپاره د پولې محفوظه کولو مؤثره نظام ضروري دی. داسې سره به غیر قانوني تګ راتګ ختم شي او خلک به په قانوني توګه پاکستان ته راځي او دا شان افغان ولس به هم د ضابطو تر لاندې راشي او د افغانستان لخوا په پاکستان مداتور هم نه لګول کیږي ګنې چې د افغانستان بې ثباتي د پاکستان له وجې ده. ایکسپریس ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان کې هر کال د بشکال بارانونو سره چې چېرته په سخته ګرمۍ کې کموالی راشي موسم ښه شي او د دې له وجې ځمکې تر لاندې ذخیره او فصلونو لپاره فائدہ مند وي هم هلته بیا د دغه بارانونو له وجې ډېر مشکلات هم رامخته شي. ادارې وایي چې د تیز بارانونو له وجې د کچا او زاړو کورونو چتونه راغورځېدو د بجلی تارونه نه کړن لګېدو له وجې ډېر خلک مړه شي او سیلابي اوبو له وجې کچا کلو ته زیان ورسي. ادارې په وینا په پنجاب صوبه کې د طوفاني باران له وجې مختلفو پیښو کې 9 کسان مړه شوي او په ګڼ شمېر کې زخمیان شوي دي. همداشان په سند کې هم تیز هواګانو له وجې د بجلی او موبایل سیګنل ستنې راپریوتې دي. ادارې زیاتوي چې بارانونه وشي نو د بجلی نظام متاثر شي او په مختلفو علاقوں کی بیا پر گھنٹوں گھنٹوں بجلی نوی چلو جی انسانی جن ٹپ ادرے گی ہم داشان کلاو آسمان تلان دے کسان آسمان تندر راپری وطو لوجو مرشی اہم دے سرا اولس پا بارانو نکے دے چتون راپری وطو دے بجلی تارو نا پر جائے کولو لپارا لوڑان دے ہی سالی زالی نکوی ادائی اخری کوا چھے پشگال بارانو شروع کے دو نوڑان دے دہتیاتی لارخ پلاولو رجان نخو پا حکومتی ستشتا اور نا پا اولس کے پہادا پا دیلر کے حکومت یو موثر پلان جوڑول پکار دی اور دا میڈیا دلارے پولیس کے پہر آوستل پکار دے چھ زیان کم نہ کم کی گی
دیسی میں حالات اور دو نڑے مطبوعات
نیوز ویک مجلی پہ یو لکھنے کی دے امریکی چارواکی خبر رخستل شوی دا چھ پکی ویل شوی دی دا ولس مشر ڈونلڈ ٹرمپ ادارہ پاکستان پلو دے وی سخت پالیسی پر جوڑا ولو کار کی بلخوا د هفینګټن پوسټ وسپانې په یو لیکنه کې په افغانستان کې روانه جګړې ته د یو لرغونپوه د شننو په رڼا کې قتل شوی دی د دوړو لیکونو مهم برخې هارون بچا وړاندې کړي
د نیوز ویک مجلې لیکنه وایي دوه امریکایي چارواکو رویټرز اجانس ته ویلي د ولسمشر ډونلډ ټرمپ اداره غواړي پاکستان په لور د امریکا پالیسی سخت کړي د امریکایي چارواکو په خبره د دې کار هدف له پاکستانه د افغانستان د ننه د کیدونکو وسلوالو بریدونو مخه نیول دي له دوی څخه یوې چې نه غوښتل نومي واغستل شي رویټرز اجانس ته زیاته کړي په تیر وختو کې دوی نو خبر چې پاکستان په لو د امریکا حکومتي تګلارې څه ده خو په دغه اړه نوې پالیسی باید دا خبره روښانه کړي چې د امریکا له پاکستانه رسمي غوښتنې څه دي د دې خبرونو په عکس العمل کې په واشنگټن کې د پاکستان سفارت یو ویان عابد سعید ویلي پاکستان په لور د امریکا سخت پالیسی به د سیمه ایز امنیت ښه کولو لچارو سره مرسته ونه کړي نوموړي همداراز ویلي د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې د فعال وسلوالو د ځپلو لپاره هغه څه چې په وس کې وو کړي دي او دا چې د افغانستان د ناامن وضعیت لپاره پاکستان ته ګوته نیول سمه خبره نه ده بلخوا د هفینګټن پوسټ ورځپاڼې په یوه لیکنه کې هم په افغانستان کې روانې جګړې ته کتنه شوې په لیکنه کې راغلي په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو وینې توی شوې د امریکا مالیه ورکوونکو بې دریغه پیسې مصرف شوې او ذکر نو دغه جګړې د مخو او لاسته راوړنو په اړه پوښتنې باید وکړل شي لیکنه کاږي د امریکا په دواړو سیاسي ګوندونو کې د رائے غالب پاتې شوې چې ګواکې امریکا باید په افغانستان او همداراز د منځني ختیځ په یو شمېر هیوادونو کې لوی سیمې تر خپلې ولکې لاندې راولي او امنیت یې هم ټینګ کړي پلیکنه کې دیوا لرغونپو ریټایرډ کرنل انډریو بیسویچ لکول ویل شوی د افغانستان جګړه د امریکایي تاریخ په تر ټولو اوږدې جګړې بدل شوې لیکنه زیاتوي نو موړي یو پښتنه کړې چې څو کلونه مخکې باید راپورته کړل شوی وي او هغه دا چې امریکا ولې په ترهګرۍ ضد جګړه کې تر اوسه بریا نه ده ترلاسه کړې لیکنه په جواب کې وایي کېدلی شي دغه جګړې لپاره امریکا ناسم اپروچ خپل کړی وي
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ اداره د پاکستان په وړاندې خپل پالیسی سختوي رایټرز خبری اجانس په دې اړه لیکلي دا کار د دې لپاره کیږي چې پر پاکستانی ځواکونو فشار واچول شي چې په خپل هیواد کې دا وسلوالو پر ضد ګامونه واخلي چې په افغانستان کې بریدونه کوي د رایټرز خبری اجانس دغه لیکنې مهمه برخه د بشیر ګواخنه وو
رویټرز خبری اجنس ته چارواکو د نوم نه خودو په شرط ویلي چې د پاکستان په وړاندې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ نوی پالیسۍ کې د ډرون بریدونو زیاتول شامل دي همداراز پاکستان سره د مالی مرستو کمول او د هغوی لوی اتحادي حیثیت پر ختمولو هم غور کیږي په همدې حال کې ځینې نور امریکایي چارواکي د دې ستراتیژۍ بریالیتوب ته ډېر خوشبین نه دي رویټرز خبری اجنس لیکلی چې دوی وایي په تیرو کلونو کې پر پاکستان د وسلوالو د ختمولو لپاره امریکایي فشارونو کار نه دی کړی رویټرز خبری اجنس لیکلی څېړونکي فکر کوي چې په پاکستان کې د خوندي ځایونو د موجودیت له وجې طالبانو سره تړاو لرونکي وسلوال په افغانستان کې بریدونه پلانوي او تر حملو وروسته بیرته خپلو خوندي مرکزونو ته ځي اسلام آباد په سختۍ سره دا ردی او د امریکایي چارواکو پر دې داوا غوسه کیږي چې وایي د پاکستان جاسوسي اداره ISI د حقانی نیټورک یا شبکې سره اړیکې لري پر دې ډلې افغانستان کې د څو خنړیو بریدونو تور پورې دي خو پاکستان وایي د ترهګرې په ضد جګړه کې په زرګونو پوځیان او ولسی وګړي قرباني شوې دي په دې لیکنه کې راغلي چې امریکایي حکومت د افغانستان لپاره په یو سیمه ایزه ستراتیژۍ کار کوي چې د جولای میاشتې په منځ کې به یې وړاندې کړي یو چارواکی رویټرز خبری اژانس ته د نوم نه ښودو په شرط ویلي چې د پاکستان په اړه د امریکا ستراتیژي کله هم پوره واضحه شوې نه ده، خو دا اوسنۍ هغه به څرګنده کړي چې واشنگټن له اسلام آباد څه غواړي. په دې لیکنه کې راغلي چې پر دې مسله په امریکا کې چارواکي وښله نه دي، دوی فکر نه کوي چې د فشار اچولو او خوشحالولو پالیسي په یو ځای چلیدای شي. د دوی په وینا بیا هم امریکا په سیمه کې د یو ملګري په توګه اټمي وسلې لرونکي پاکستان ته ضرورت لري. بلخوا د پخوانی ولسمشر باراک اوباما په وخت کې په دفاع وزارت کې د مرکزی ایشیا پاکستان او افغانستان برخو مشر ډیوډ سیډنی رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې د دوی په وخت کې له پاکستانه د ستراتیژیک ملګري جوړول بې نتیجې وو. دغه په وینا دې هڅو د پاکستان رویه نوره هم پسې خراب کړه. په دې اړه هم پوښتنې راپورته کیږي چې آیا پاکستان د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې د امریکا اتحادی دی او کنه. پاکستان ته په 2004 کال کې دا درجه ورکړل شوې وه، که څه هم دا یو سمبولیک حیثیت دی، خو رویټرز خبری اژانس لیکلي چې که امریکا ته دا درجه واخلي نو دا به د اسلام آباد لپاره لړزونکي وي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان له 2002 کال راهیسې له امریکا څخه 33 ارب ډالر ترلاسه کړي دي، خو اوس امریکایي چارواکي د نورو پیسو په نه ورکولو غور کوي.
د بشیر ګواخ راپور مورد اوریدونکو پروجیکټ سنډیکیټ ویبپاڼې په یوه مقاله کې په پاکستان کې د انرژۍ بحران ته کتنه کړې ده. د دغه راپور مهم ټکی د ملیحا میرزاده نورو.
پروجیکټ سنډیکیټ ویبپاڼې لیکي تقریبا د 10 کلونو راهیسې پاکستان له ضرورت سره سمه انرژي نه لري او پکې تر 200 غنټو پورې لوډ شیډنګ کیږي. ویبپاڼه د دې وجه خرابه حکومتي کارکردګي بولي. ویبپاڼه لیکي حکومت او مرسته ورکوونکي ادارې دواړه ګران او غیر مؤثره تدابیر په کار راولي. ویبپاڼه لیکي د پاکستان د بجلی بحران د هیواد اقتصادي ترقیه ته هم نقصان رسوي. د پاکستان خزانه وزارت اندازه ښایي چې د انرژي کمښت له امله په تیرو نهو کلونو کې د هیواد سالانه اقتصادي ودې په شرکې اوسطاً 2% کمی راغلی دی. هم په دغه موده کې حکومت د انرژي شعبه کې د نقصان پوره کولو لپاره د ملکي پیداوار 10% برخه خرچ کړې ده. ویبپاڼه لیکي کچره د پاکستان انرژي شعبه کې سم اصلاحات چوي او کارکردګي خوي نو د ملک اقتصاد تقریبا 40% سالانه وده کولی شو. داسې بد آبادۍ لوی برخه ځوانانو ته روزګار هم ترلاسه شوی وي. ویبپاڼه لیکي د غټو خرچو باوجود په پاکستان کې تیرو دریو حکومتونو د مسلې د حل لپاره څه پالیسی نه ده جوړه کړې چې ورسره د نور مالی نقصان مخاوني ول شي. د ویبپاڼې په خبره د انرژي په شعبه کې د نقصان قیمت له صارفینو نه د ګرانې بجلی او زیاتو ټیکسونو په شکل کې اخیستل کیږي چې د مسلې مستقل حل نه دی. ویبپاڼه لیکي اوس وخت راغلی چې پاکستان د انرژي بحران ته سمه پاملرنه وکړي. ویبپاڼه لیکي د پاکستان انرژي نظام کې اصلاحاتو ته ضرورت دی. د نهو کلونو راهیسې د انرژي مسلې موقتی حل چې کارولی د پاکستان لپاره سودمند نه دی ثابت شوی. پاکستان او مرستندویه ادارې دواړه باید دې ته توجه ورکړي چې د انرژي بحران مسله یوازې په اداره کې له اصلاحاتو سره حل کېدای شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانڈ لکھی دی قومی اسمبلی دے تعلیم لپارا سٹینڈنگ کمیٹی پر خیبر پختونخوا کی دریو یونیورسٹانو دے صورتحال پاڑ خبر کڑی دی. یاد کمیٹی پر سوات، ہزارہ او باچا خان یونیورسٹو کی دے بے نظمی جرمنو او غیر حاضریانو پکڑن دا عبدالعلی خان پونتون دا وجل شویز دا کون کی مشال خان دا مجرمانو پر زد دا گامونو لپارا ہم غختن کڑی دا. تفصیلی دانیس اجمل ناو.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانه لیکي د قومي اسمبلی د تعلیم لپاره سټینډینګ کمیټه د نهې په ورځ په دې خبره ټینګار کړی چې هایر ایجوکیشن کمیشن دی د خیبر پختونخوا په دریو یونیورسټو کې د بې نظمۍ، جرمونو او غیر حاضریانو په برخه کې پلټنې وکړي او دې لړ کې د مناسبه ګامونه پورته کړي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی غړي امیر الله مروت په مشرۍ د کمیټې په هزاره، سوات او باچا خان یونیورسټو کې د مختلفو معاملو په اړه خبرې وکړې. مقاله لیکي یادې کمیټې دا هم ویلي دي چې هایر ایجوکیشن کمیشن په هزاره یونیورسٹی کې د مالی مسئلو پر ضد په ګامونو پورته کولو کې پاتې راغلی دی. امیر الله مروت د هزارې پوهنتون استاذ ته ویلي دي چې په راتلونکي ملاقات کې دی یو تفصیلي رپورټ جمع کړي. د سټینډینګ کمیټې غړو ویلي چې د خیبر پختونخوا د تعلیم په شعبه کې په اغستل شوو ځمکو او ودانیو جوړولو کې درغلی ښکاري. روزپاڼه لیکي د کمیټې د اسلام آباد په قائد اعظم یونیورسٹی کې د دوو ډلو ترمنځ په جګړه هم خبرې وکړې. یادې کمیټې په باچا خان پوهنتون کې په برتیانو او په غونډه کې د دغه پوهنتون د وایس چانسلر د غیر موجودګۍ په اړه هم د اندېښنو څرګندونه وکړه. د تعلیم لپاره سټینډینګ کمیټه مشر دا هم ویلی دی هغه کسان چې د مردان په عبدالولی خان یونیورسټي کې له ثوابه سره تعلق لرونکي په مشال خان برید کړی و لتر اوسه له یونیورسټي څخه نه دي لرې کړل شوي. امیر الله مربت د یونیورسټي له انتظامی غوښتي چې د عدالت د پریکړې نه وړاندې دي د هغو زده کوونکو استادانو انتظامی پر ضد ګامونه پورته کړي چې د مشال خان په مر کې لاس لري. امیر الله مربت تور پورې کړ چې د یونیورسټي ځینې لوړپوړي مشران د مشال خان په مر کې لاس لري. روسپانه لیکي د تعلیم لپاره سټینډینګ کمیټه په غونډه کې د سوات یونیورسټي په مالی امور هم خبرې وشوې. د هایر ایجوکیشن کمیشن استازو کمیټې ته ویلي دي چې سوات یونیورسټي ته د وفاق لخوا شاوخوا 9.5 میلیونه روپۍ او د صوبایي حکومت لاړخه 1 ارب روپۍ ورکړل شوي دي.
دا مشال ریډیو دا.
رائټرز خبر ایجنس د یو شمېر امریکایي چارواکو له خولې لیکلي دي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ انتظامیه افغان جګړې ته بیا د کتنې نه وروستو یا پخپله ستراتیژي کې پاکستان ته هم توجه ورکړې او د دغه هیواد پر وړاندې خپله پالیسي سخته کړې ده. په دغه اړه تفصیل د ملیحه میرزاده نه په دې راپور کې ورو.
په واشنگتن کې چارواکو د نوم نه خودو په شرط رویټرز خبری ایجنسی ته ویلي د امریکا ستراتیژي په دریو صورتونو بدلېدای شي. یا خو به واشنگتن اسلام آباد باندې مالی امداد بند کړي، یا به ډرون بریدونه زیات کړي، او یا به له پاکستان نه د مهم غیر نیټو ائتلافي هیواد هغه حیثیت واخلي چې په 2004 کې ورته د جارج بوش انتظامیه ورکړو. امریکا غواړي چې پاکستان د هغو وسلوالو ډلو خلاف ګامونه پورته کړي چې په مبینه توګه له هغه ځایه پر افغانستان بریدونه پلانوي. په پاکستان کې د دفاعي چارو کارپوه پروفیسر حسن اسکری وای ک امریکا دا غنی چې د ترهګری ضد د پاکستان پالیسی هغه نه ده سرنګه چې دوی غواړي، نو امریکا له پاکستان سره مالی مرستې کمول شي خو تعلقات ورسره بیخي نشي ختمولي.
امریکا کے پاس یہ بھی چوائس نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو بائی پاس کر کے ڈائریکٹلی افغانستان کے معاملے کو ٹھیک کر سکتا ہے.
امریکا نشي کولی چې د پاکستان بغیر یوازې یا له هند سره یوځای د افغانستان مسله سمکړي. د پاکستان جغرافیایي موقعیت هغه څه دي چې دغه هیواد ته ګټه رسوي. د دې بعد پاکستان ترهګری ضد پالیسي باندې څه خاص اثر نه پریوزي ځکه چې هغه له امریکایي امداد سره نه ده تړلي. کله امریکا سره یې تعلقات خرابېږي نو پاکستان به چین او روس ته مخه وکړي. دویم دا کېدی شي چې امریکا زیات ډرون بریدونه وکړي چې مخکې هم ورباندې د پاکستان اعتراض و. د ډرون بریدونو علاوه امریکا په پاکستان کې څه قسمه کاروایی نشي کولې. دا به عقلمند ګام نه وي او ورسره به حالات نور هم خراب شي.
حسن اسکری وای پاکستان ته د امریکا مالی امداد ورله مخه کم شوه دی او وی ویل دا اندازه لري چې پراتلونکي کې به واشنگتن اسلام آباد ته وای چې هر قسمه پوزي سامان به ترې په پیسو اخلي، نو ځکه دا په پاکستان یو قسمه فشار اچول شي چې تعلق یې نیخ په نیخه په پاکستان کې د وسلوالو د موجودګۍ له تور سره تړلې دی. خو د پاکستان سینیټ د بارنو اړیکو قائمه کمیټه مشره نصرت صادق وای تر اوسه داسې خبره مخه ته نه دراغلي. دا یوازې یو رپورټ دی نو د تبکتل ویشه پراتلونکي کې امریکا څه دریس خپلوي. هغه وویل د ترهګریزه جګړه کې پاکستان تر خپل وسا کار کوي.
تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان کې مسلې دي او مونږ خپل کوششونه کوو. مونږ اول ضرب عضب کاروایی وکړه، اوس رد الفساد جاری دی. د ترهګرۍ په مخنیوي کې مونږ کافی پرمختګ کړی دی. د وسلوالو ټکانې مو تباه کړي دي. پاکستان چې څومره کولی شو هغه یې کړي دي. تر 2000 زیات کسان مو وژل شوي دي، نو ځکه باید د پاکستان ستاینه وشي چې مونږ کوشش کوو او په سمه لار روان یو. نو دا ویل چې مونږ هیڅ نه کوو او امریکا با سخت عربی خپلوی ګورو با چې دوی با سوای.
نصرت صادق ویل پاکستان له امریکا سره پخوانی دفاعي او ستراتیژیک تعلقات لري چې لپاره یې ډیر مهم دي. د پاکستان په اړه د ټرمپ انتظامیه پالیسۍ خبره پرستو کې وار په وار مخې ته راغلې. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتس روانه میاشت د امریکایي سینیټ د پوځي خدمتونو کمیټې ته ویلیو چې د افغان شخړې د حل لپاره یو سیمه ییز کړنلار ضروری ده او د افغانستان پاړه جوړیدونکو پالیسی کې به پر افغانستان د پاکستان او هند ترمنځ خرابو تعلقاتو پریوتونکو اثراتو ته هم پام کوي. تمدا چې دغه سیمه ییز ستراتیژي د جولای تر نیمایي صدر ټرمپ ته وړاندې شي چې د دفاع وزارت ور باندې کار کوي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
افغانستان له هند سره د هوا له لارې د تجارت پیل کړی دی. په پښتونخوا کې د تجارتي چارو کارپوهان وایي چې که څه هم افغانستان دا ګام له مجبورۍ اخستې خو دا د مخکنی تجارت متبادل نشي کېدی. په دغه اړه تفصیل د بوریوال کاکړ نه و.
افغانستان د دوشنبه په ورځ د حواله لارې له هند سره د تجارت پیل وکړ او په افغان توکو بار لومړی الوتکه له کابل هند ته ولاړه. ټاکل شوی ده چې په راتلونکې اونۍ کې په وچو میوو بار بل الوتکه له کندهار څخه هند ته پرواز وکړي. د تجارتي چارو کارپو عبدالودود اڅکزی وایي چې د حواله لارې تجارت د مزکنی تجارت متبادل نسی کېدی. هغه وویل
په تورخم او په چمن باندې چې کوم تجارت کیږي دا د ورځې په سوو ګاډیانې دي. اوس په سوو اجازه نه خو نشي راتلی. نو لازمي خبره ده هغه په دې باندې دومره بد اغېزه نه غورځوي. یو جاز څلوېښت تنه په موږ باندې هېڅ بد اغېزه موږ په تجارت باندې نشي غورځولی. اصل بد اغېزه ده زموږ د دوو ملکونو د تعلقاتو ده چې تر څو پورې د دې تعلقات نه سم شوي زموږ تجارت به بې خونده وي.
عبدالودود اڅکزی وویل پاکستان او افغانستان باید په اړیکو کې د خرابوالي له کبله د تجارت مخه ونه نیسي. د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی وای د حواله لارې تجارت کول یو هیواد ته د لګښتونو له کبله تر ټولو ګران پریوزي او د په وینا دا ګام هیوادونه هغه وخت اخلي چې ډیر سخت مجبور وي.
که یو ملک په دې مجبور شي چې هغه ځمکې په ځای بل ملک ته د هوا په لارې سزونه لیږي او د هوا په لارې سزونه راغواړي دې مطلب دا چې هغه مل تقریبا د جنگ په حالت کې کو تجارتي لار کولاو نه وي. نو دې مطلب دا چې جنگ صورت حال دی یا پاکستان کې جنگ دی یا افغانستان کې جنگ دی. پاکستان کې خو جنگ نشته. دې مطلب دا دی چې افغانستان کې کوم جنگ روان دی هغه پاکستان بوخت دی. افغانستان د حکومت لاړه دا پیغام دی چې دا پکې بوخت دی. موږ د په لار وزمک تجارت هم نشو کولای.
د افغانستان حکومت له هند سره د حواله لارې د تجارت پیل له هغه وروسته کړی دی چې پاکستان په تیر یو کال کې څو ځله د چمن او تورخم لارې د هر ډول تګ راتګ لپاره وتړلې. د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د تجارانو په وینا د لارو د تړل کېدو له کبله افغانستان لږ او پاکستان زیات اغیزمن شوی دی او د دوی په وینا په ځانګړې توګه په پاکستان کې پښتانه تجاران سخت ځپل شوی دی. مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
په پاکستان کې د اخترونو روجي په اختلاف کې د روجي په سر اختلاف د تیرو سول سيزو رئیس روان دي. خو مذهبي عالم جاوید احمد غام دیوایی چې دا کار د مذهبي عالمانو نه بلکې د فلکیاتو د ماهرینو دي چې د روجي او اختر میاشت ویني. دا غاړه باندې مجید بابر نور حال راکی.
په پاکستان کې د تیر اصول سیزو راهیسی د روجی او اخترونو په میاشت لیدو د اختلافاتو له امله په عمومي توګه په خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو او د ملک په ځینو نورو برخو کې د سرکاري رویت هلال کمیټې د اعلان برخلاف روجا او اختر په یو ورځ نه لماندل کیږي. دغه سیمې د پیښور په قاسم علي خان جماعت کې د مقامي رویت هلال کمیټې په اعلان شهادت اخترونه او روژه لمانځي. مقامی کمیټې دریز لري چې د ولسی گواهی په بنیاد د اختر اعلان کوي. سرکاري کمیټې وایي دا د حکومتي کمیټې اختیار دی خو پښتنه دا ده چې په ساينسي بنیادونو د دې سهل راوتی شي. د پاکستان د موسمیاتو د ادارې د پیښور د څانګې مشر مشتاق علي شاه وایي چې د رویت په وخت د دوی او د پاکستان د خلایي ادارې نمائندگان موجود وي او هغوی خپل گواهی هم ورکوي.
ډېر ځینې کې دا په ساينسي بنیادونو باندې ملي او ځینې ځینې ډېر داسې چې هغه رویت ضروري وي. نو دا خو موږ په عالمانو باندې ډیپینډ کوي، موږ په خلکو ډیپینډ کوي، موږ په حکومت ډیپینډ کوي چې دا په ساينسي کوي او دا په رویت باندې کوي. هغه دا طریقه ده چې موږ خو یو د عمر کلکولیټ کوو چې کله چې دا د دې پرچ شي یعنې دا جوړ شي نو د هغې نه پس د دې څومره عمر دی چې دا به په هغه عمر کې دا بیا ښکارېدی شي کې نه شي ښکارېدی. بیا د هغې د نور پرېوتو نه پس به څومره وخت پورې دا په افق باندې موجود وي چې تیاره کې چې هغې بیا لیدو چانسز وي که نه وي. بعضې وخت دا دی نور سترګې ډوبېدو نه مخکې ډاډو به شي نو هغې کې بیا چانسز نه وي یا کې وي هم نه دومره کمې یو منټ یو نیم منټ وي نو هغې کوم
بلخوا. د پاکستان د مرکزی روحت الهلال کمیټې مشر مفتی منیب الرحمن مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د پیښور د قاسم علي خان جماعت د مقامی کمیټې سره خو زمونږ په ساينسي بنیادونو هیڅ اختلاف نشته او زیاتوي
د
میاشت لیدنې په حواله د اختلاف تعلق د مفتي پوپلزی سره نه دی، بلکې د دې تعلق خود حکومت قانوني عملداري سره دی. که وکتل شي د دنیا نور هم اسلامي ملکونه دي چرته هم دا ډرامې نه کیږي. تر ټولو لوی المیه دا ده چې پاکستان کې داسې ډلې هم شته چې یو بل وجني. هغوی تر دې مهاله موږ په اسلامي حواله نه دي قایل کړي، نو د روژې یا اخترونو د میاشتو په حواله به یې څه قایل کړو. نور ملکونو کې ریاست اعلان وکړي او معامله ختم شي.
خو په ملیشیا کې میشت د مذهبي علومو پاکستانی سکالر جاوید احمد غامدی مشال ریډیو ته وویل چې د میاشتو کتو تعلق د مذهبي عالمانو سره نه، بلکې د فلکیاتو ماهرینو سره دی او دغه کار هغوی ښه کولی شي. د ده په خبره د اخترونو او د روژې د اعلان اختیار یوازې د ریاست دی.
په پاکستان کې مذهبي ډلې په سیاست کې هم ښکیل دي، نو ځکه د دغو مذهبي خلکو د رایې پر ضد سمو دلیل کار کول اسانه خبره نه ده. سیاستوالان هم د دې خطر نه ځان ساتي، نو ځکه دا معامله مذهبي خلکو ته پرېښې ده. ګنې په دینی حواله سره د دې هیڅ حیثیت نشته. مذهبي عالمانو لا د میاشتې کتو سره او د هغې د وخت تعین کولو سره نه څه تعلق په کار دی او نه دی کوي. دا کار د ماهرین فلکیات دی او د میاشتې په اړه ماهرین فلکیات چې کومه پریکړه وکړي هغه به تاسو هم منی او زه هم.
د جاوید احمد غامدی په خبره د پاکستان ریاست یو کمیټې د دې کار لپاره ټاکلې ده او دا اوس د هغه کمیټه اختیار دی چې په کومه ورځ د روژې اعلان کوي او په کومه ورځ د اختر اعلان کوي. سمو د مخکې د قاسم علي خان جومات د کمیټه مشر مفتي شهاب الدین پوپلدی مشال ریډیو ته ویلي وو چې هغوی د اخترونو او روژې اعلان د ګواهۍ په بنیاد کوي او هغه ځکه چې مرکزی کمیټې د دوی ګواهۍ نه مني.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اردوونکو سرزو د سوات سیلانی سیمې کلام ته چرته چې د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو نه خلک راغلي دي او د دې ګرمۍ په موسم کې د دغه ځای د موسم نه خوندونه اخلي. زمونږ همکار خالد خان هلته وو، دغه ځای نه موږ نه راپور راکړي.
دا کلام په هوټل کې راغون د پښتونخوا د نوخار، چارسدې او پېښور خلکو مشال ریډیو ته وویل چې دوی د اوړي په موسم کې دا کلام د یخو اوبو او هواګانو نه خوندونه اخلي، چرته چې د مری په نسبت ډیره ارزانی ده. خو دا خراب سړک له سببه ډیر خلک دا کلام راتلونه ډډه کوي. دا نوخار شاهزمان چې کلام کې د کپړې دکان هم دی، دا بهرین نه تر کلام پورې دا سړک په حقلا وایي.
کلام موسم ډیر مزیدار دی، خو صرف مسله دی روډ جوړ کړی ده، نو دی وجنه خلک چې کوم دی دلته راتلو ته غاړه نک دی.
دا بهرین نه تر کلام پورې سړک چې 2010 کې سیلاون اوړی دی لا تر اوسه نه دی جوړ، او دغه شپږ دېرش کیلومتره لار خلک په موټر کې 2.5 غنټو کې پوره کوي. دا کراچۍ نه راغلی جانزیب دا کلام په حقلا سدارنګ وایي.
د کلام باره کې ما یو بل نه تعریفونه اورېدلي وو، خو هغه چې زه دلته رالم ما وکتل نو حقیقت دی چې دا تعریف قابل ځای دی او ډېر ښکلی ځای دی، یخ ځای دی. مری په نسبت دلته کمرې ما ارزانې دي او باقی نور چې کوم د خوراک سال سیزونه دي نو هغه مطلب دی چې مناسب ریټ کې دي.
دغه شان د نوخار رشکه انور خان وایي چې هغه د خپل مور پلار سره هر روزه کلام ته راځي او بیا اختر له بیرته کورته ځي.
مونږ هر کال راځو روزه لپاره، مور او پلار هم راولو. دلته هیڅ صدا تکلیف نشته، خو یو د روډ تکلیف دی. مونږ له عبادتونه پې کوو او ختمونه پې کوو، مونږ له نه مخصوصیږي. هیڅ تک مونږ په کلي کې مونږ ډېر په تکلیف سره کوو، ګرمۍ ده لاسه.
دا پېښور ارباب ثنا الله خان وایي چې په پېښور کې د بجلی د نشوالي په وجه ګرمي یو په دوه شي، او کلام کې ورته دغه د اوړي روجې ډېرې اسانې دي.
هلته پېښور کې بے انتها ګرمي ده، ګرمۍ په وجه زموږ دلته یخ علاقې ته رالو. چېره کلام کې به روجه به خطېره شي، او کلام ډېر ښکلی ځای دی، ډېر ښه موسم دی، او ډېر هر یو شیز پکې ملاویږي، ډېر سهولتونه دي.
دا چارسدې مارک ګل وایي چې په کلام کې د هوټلونو او د کرې د کورونو هیڅ کمی نشته، خو افسوس چې د حکومت لاړه دغه د سیلګری زیتا هیڅ پام نه دی شوی.
دې کې دا هوټل چې دی نو دا هوټل خو ډېر زیات دی
او بعد دې کې ځینې اخر موږ ته کمرې نه ملاویږي او که دا سړک جوړ شو نو بیا به پکې روځي نه.
د سوات د نورو سیمو په شان په 2010 کې سیلابونو نه صرف د کالام او بحرین ترمنځ سړک خراب کړی وو بلکې په کالام کې ډېر هوټلونه او ودانۍ هم د ځان سره وړي وې. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوی رنگ ورکړ.
خلکو خوشی کړي دغه پخوانی او سنی سندرې او د هغه په اړه لند معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندرې جادوګری کې له هارون باچا سره.
هر ګل یا دوشنبه د پېښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجو.